دومره د ملګرتوب غوښتنې راغلی دي. بیخي مې باور نه راځي چې خلک دومره له ورزش سره مینه ولري او ملاتړی وکړي.
تاسو ځوانان یې او زړونه مو د هیلو او امیدونو نه ډک دي. د ټولنیزو شبکو کمال هم دا دی چې د یو کار یا فکر نه ټول ولس زر تر زره خبروي. یعنې کوم کار چې پخوا په میاشتو میاشتو ورته تبلیغ کېده، اوس په یو ورځ کې پوره د یو کال تبلیغ ورته کېږي.
وایي نیت صاف منزل آسان. زه مې په زوی باور لرم چې خپلو هیلو ته رسیږي انشاءالله. مور دې جر شي دنې، نا امیده نه شي زویه، د زړه نه کوشش کوه پوه شوې، او په کار کې دې مصروف اوسه.
بالکل مور جانې، دا دې وګورئ، دا هم د ورزش او صحت فیسبوک.
چې دا به څوکي؟ امیده زویه، دا پتلی سر واخله چې زه دروازې ته ورشمه.
یا الله خیر. نه نه مور جانې، قربان دې شم، ړندېږم، زه به یم او ته به دروازې ته ورځې. دا خو ممکنه نه ده، زه لاړم.
وی مور دې جار شه زویا، په مور زهیره.
د امید مورې، ته راشه دا وګوره.
څه وګورم؟
زموږ د کلي ورزشي فیسبوک.
کوم دی؟ اوهو، دا خو مولوی صاحب هم دی، شیرزمان خان. ګوره او دغه دی، زوی نیم ورزش کوي. سنگین ده، ګوره. آی دوی خو پوره کمالونه لري، څومره ښه.
او ستړی مشې ترورې. مورې نسرین ترور ده.
کور دې ودان زویا، لکه چې راته ډېر خوشحاله شوې. خود نو زیګون دې زما په لاسونو شوی، بیا ویسا مور دې مامور.
بالکل همداسې ده، راځئ مهرباني وکړئ.
دا خو نسرین ترور ده، خدای دې خیر کی. هر کله چې دا راځي جنجال ځان سره راوړي.
د ملکانو دیره د جنجالونو د حل مرکز ده. خو خوشحاله په دیم چې ثواب ډیر دی او په دې خوریو ارزي.
راغله نسرین، ستړی مشی.
نسرین خورې په خیر راغلې.
خیر شي ملک صاحب، جنتی شي، خاده شي، شریفه.
خیر سي،
خدای دې خیر درکي. ډیره ستړی سومانه ښکاری.
دی خوره شه کینه دغلته.
رښتیا وایي ملک صاحب، ته ودرې کښې شریفې څنګ ته کینه ملګه.
زرزلی خو کینه، ما ته خو ګرانه یې. دا چې خوا کې مې کینې نو بیخي راته ګرانه یې.
خی پس د دې نه چار چېرته دې وګورم، څنګ ته به دې کینم.
ولې نه.
د امید مورې، نسرین خور ته چای واچوه، ډوډۍ خو لا لرې ده.
ولې نه، دغه دې دستي.
خدای دې اجر درکړي. خدای لکه کته نه اوسې، دا ولس به مې ژوندی پوټه کې وباسي.
بیا څه خبره شوې ده؟ چا ځورولې که څنګه؟
ملک صاحب، تا ته راغلم چې ته مې غم ونه خوري، نور څوک به مې غم نه خوري.
خبره څه ده؟ ته خو یو وارې ما په اصله خبره پوه کړه.
څه ووایم ملک صاحب، د دې فرزانګه کې نرسه کې د لاسه دوه شپې موته رسېدلې یم. مخکې خو یوازې به مې کلینیک کې کتله، هم د دې په خاطر اېس کلینیک ته نه تلمه. اوس یې په خپل کور کې روغتون جوړ کړی دی، او د مونږ او تاسو خویندې میندې په خپل سر معاینه کوي او زیږون ورته کوي. ته خدای ملک صاحب، تاسو ووایې دې نه بل غټ غیر قانوني کار شته؟
نسرین خورې وګوره، زه یو ملک یم، او دا کارونه زما د اجازې نه پرته څوک نشي کولای. هغه څو ورځې دمخه راغله او خپل قانوني اسناد او اجازه نامه یې راته وښودله. ما مورته په قانوني شکل مهر امضا کړل. نور نو درنه هیله کوم چې د خلکو نوم مه بدم.
وای ملک صاحب، هغه خو څه ډاکټر نه دی چې معاینه خانه یې خلاصه کړې ده؟
ګوره نسرینې خورې، هغې دا ځای د پیچکارۍ، سیروم او پانسمان لپاره خلاص کړی او بس.
ورمشی
کاکا، ما ته د وېښتانو سیخه کراکا رنجې راوکی.
بس بس، دا څه حال مو جوړ کړی دی؟ لږ حوصله وکړئ، مخه مې خلاصه کړئ، دومره بیروبار مو جوړوئ. بیخي لاره رانه ورکه شوه.
څه وایې؟ څه کوئ؟ لږ لرې ودرېږئ، شور ماشور کم کړئ. زه ټولو نه مخکې راغلی یم، خپله سودا اخلم. کا غونچګل کاکا، مورجانې ته مې د نیل توتیا او د کالو وینځلو صابون راوړی دی او که نه؟
او بالکل راوړی مې ده، خو څو رقمه صابون لرو؟ ته ودرېږه چې ویې لټوم. شو دغه دی، دا هم د کالو وینځلو صابون او نیل توتیا. په دې پوهېږي چې د کلي ټول سپین سرې رانه نیل توتیا غواړي، هغوی نوي مواد نه خوښوي، ورسره بلد نه دي.
هی مورجانې مې باید ویګوري او خوښې کې.
څنګه کوې؟
ورخطا کېږه مه، مورجانې ته مې د صابون عکس لېږم، هر یوې چې خوښ کړه هماغه درنه اخلم. دغه دی واتساپ کې لېږم، دا دی ومې لېږم.
لا نام خدا هوښیار انجلۍ یې، زما د ماشومانو سر دومره نه خلاصېږي.
دغه دی پیغام را ورسېده، ته ودرېږه چې ویګورم. دا دی دغه صابون غواړي.
والا زړه کې مې تیر شو، سودا دې تیاره ده.
ودرېږه چې خپله سودا مې هېره نه شي. وای رښتیا، د شپنه ورېندارې شامپو راکړه، اوس به مې هېره شوې وه.
خیر دی، زما د یاده نه وځي.
رښتیا پیسې دې څومره شوې؟
پلار دې پیسې راکړې وې. لا یو لسګوري قرضدار یم.
خیر دی، هغه ستا چې زحمت وباسې.
دې دې اجر درکړي.
ډېر ستړی شوم.
آخای زم ستړی شوم، شیمه مې خلاصه ده، دلته به کینم. اوس سم شو.
صبر چې زریم څنګ کې کینم. بالکل دغسې، اوس ښه شو.
لالا د کلي منظرې ته خو ګورې، شنه لمنه او ښکلي د خټو کورونه.
بالکل امې جانه، هغه سیند او اوبه یې څومره ښایسته ښکاري، لکه رسامې شوي چې وي.
میوه یې نه وای بې مثاله.
بالکل رښتیا، دا ووایه چې د ماشومانو ورزش خپرونه چیرته ورسېده؟ زه خو دفتر کې مصروف یم.
په جومات کې خبره هلته ورسېده چې مولوي صاحب او شیرزمان خان زموږ خبرې سره موافقه وکړه، یعنې د خیر سره لومړی قدم هم کېښود.
اوس نو دویم قدم ته باید فکر وکړو او طرحه جوړه کړو.
زما په نظر اوس د کمپیوټر، موبایل، نیټ او ټولنیزو شبکو دوران دی. کوم کار چې کوي هماغه وخت باید تبلیغ هم وکړي.
آفرین امې جانه، نو تا ماتمي خپل فکرونه کړي. تبلیغات خو نه هسې نام ستا پر غاړه دي، سره د فلم برداری او عکاسۍ، حتی که د کوم خبری گزارش کارمی.
رښتیا وایي، د همدې دپاره یو ځانګړی فیسبوک حساب می جوړ کړی دی چې د اولې طرحې نه نیولې د هغې ورځې د جومات عکسونه مې هم پکې اچولي او تبصرې مې هم پې کړي.
کومه دی؟ تی راته را وښیه.
نو ودرېږه چې موبایل مې راوباسم. څه شو دغه دی؟
رښتیا نوم دې څه پېښی چې زم بلنه در ولېږم؟
دریو پښتو نوم مې پېښی، ورزش او صحت.
عالی دی، څومره ساده او ښایسته، سړی تشویقوي. اوهو هو، څومره ملګري دې پیدا کړي؟
هو ملګري مې ډیر زیات دي او لا غوښتنې را روانې دي.
هو نقادان هم ډیر دي. ښه دې وکړه چې په ټولو دې د هر رقم بې ځایه ترازونو دروازې وتړلې.
دا دی هه، وګوره دا هم د هغې ورځې عکسونه، پلار مې هم ډیر خوښ کړه. نوم یې ولوله، ورزش و صحت، او په لاندې کې ورزش او صحت. یوازې پښتو کې یو الف ډیر دی او نور یو رقم دی. وای پلار جان مې بلنه رالېږلې ده، قربان دې شم پلار جانه.
رښتیا وای امې جانه، اوس نو باید خپل سهارني ورزش نم څو عکسونه واخلو او په فیسبوک کې واچوو.
زما په نظر ویډیو هم باید واخلو او خبرې مو کو.
نه نن یوازې عکسونه اخلو، بل ځل چې مولوی صاحب او شیرزمان خان سره راغلو بیا به ویډیو هم واخلو او خبرې به هم وکړو.
سمه ده، اوس به یو څو قطعې عکسونه واخلو. اول یې ته شروع کړه.
په سترګو لږ صبر چې زمونږ ښایسته کلی هم شاته راشي. هو دغه دی، واخله نو.
ښه شو، ته اوس زما واخله.
ښه ده، راکه ټېلیفون، اوس یو څو حرکاته لاړ شه چې زه دې عکس واخلم.
په سترګو زما کوښښ وکړه چې کلی پکې شاته راشي.
همدا کار کوم. وای ماشاءالله، دغه ده وامې خیستل.
بس دی نو.
رښتیا د واتساپ ګروپ هم باید جوړ کړو، د همدې ورزش او صحت په نامه.
سمه ده. رښتیا د شیرزمان خان یوټیوب کانال او فیسبوک لري؟
هو، هماغه ورځ مو چې سره ولیدل بلنه مې ور ولېږله.
دا دی پیدا مې که عکسونه مې پورته کړي. کلو ته تللی وختي فعالیت پیل کړی دی.
فالوران یې نه وایې؟ ما خو په افغاني یوټیوب چینلونو کې دومره فالوران نه دي لیدلي.
ښه نو فرق کوي، هغوی نو همداسې ملکونو کې دي نو.
اندېښنه مه کوه، موږ هم باید د منډو مسابقې ته یوټیوب جوړ کړو او ټول خبرونه او فعالیتونه پکې واچوو.
باید همداسې وکړو.
درځه چې ځونو چې وظیفې ته ځم، ناوخته نشي.
درځه چې ځو، مازیګر ته به شیرزمان خان دویم د ځان سره راولو. څنګه دې خوښه ده؟
بیخي مې خوښه ده. خی ځنو چې ځو.
یاره ملک صاحب آزادخانه، کور دې ودان، الله تعالی دې اجر درکړي چې موږ ته دې عزت راکړه او راودې غوښتلو، تر څو چې مولوي صاحب عزیزالرحمن سره خبرې وکړو او دا ورته ووایم چې مولوي صاحب، ته د دین عالم یې، تا ته هېڅ په کار نه ده چې د وړو او د ماشومانو کارونو کې اخته شي او د دیني دستوراتو خلاف عمل وکړي. ولس باید د تا په لاس بېلارې نه شي.
خیر اوسئ مولوي صاحب، زه هم همدا خبره کوم. خلک ناپوه دي، د دین علما دي چې خلک د دین د بارکیو نه خبروي او ورته سمه لاره ښیي تر څو بېلارې نه شي.
یاره ملک صاحب، دغه خبرې دې ما خوشحالوي او ډیر خوښ یم چې ستا په دسترخوان آزاد کیږم او د چا محتاج نه یم.
خود نو موږ سره چې څوک ځواني کوي او هوګاره کوي، موږ یې هم خوار اوزار نه پرېږدو او روري ورسره نور هم کلکوو.
څوک یې؟ دننه راشه، دلته د پټولو څه نشته او نه کوم راز لرو، راځه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستړی مشي مولوی صاحب عزیزالرحمنه.
خوار مشي؟ خاطر شکر چې دواړه یو ځای. ملک صاحب ته خی
خیر اوسه. راشه راشه مولوی صاحب، په خیر راغلی. هر کله راشه.
راځه راځه دیخوا، د ما او ملک صاحب تر څنګ کښېنه. دغسې اوس ښه شو. کوایې موږ هم لکه د تا شاګردانو غوندې فیسبوکي عکسونه واخلو او خپاره یې کړو.
کور ودان، بچی دې لوی، ولاس ستړی شوم. په کار ده چې د دواړو کلو ترمنځ یو د ګاډۍ کرخه جوړه کړو تر څو سړی دومره ستومانه نه شي.
ونیسئ چې تاسو ته چای واچوم. ثواب یې ډېر زیات دی مولوی صاحب. د تاسې د خبرې په ځواب کې ووایم چې څومره دوه کلي لرې اوسیږي هغومره ښه خبره ده. که نږدې شي جنجالونه هم ډېرېږي. په دری کې یو متل دی، وایي چې دوری او دوستي.
دغه دی ژوندی مثال د شیرزمان خان کوښښونه دي چې پوره مشکلات جوړ کړي دي. دا موږ ته د عبرت سبق دی. ته بیخي صحیح وایې ملک صاحب.
او که نه، همدا اوس د ما او د زوی تر منځ مې خفګان جوړ شوی. دا ټول ستاسو له وجې نه. زه نه پوهېږم چې د تاسو کارونه دومره مهم دي چې د زوی او پلار رابطه خرابه کوي.
توبه استغفر الله، مونږ هیڅکله داسې نه غواړو، خو دا خبره هم ده چې د دوستانو ښه نظر هم ردولی نه شو.
بالکل یې مردوی، مګر تاسو خو په دې پسې چې خپل مشکلات هوار کوي. بس شیرزمان خان مو چې په زړه او پاک انسان دی، د سرو زرو کان جوړ کړی دی او ګټې ترې اخلی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه فکرونه لرئ، خو دومره باید ووایم چې که موږ هم ستاسو په شان باور درلود نو هیڅکله به هم د شیرزمان خان کارونو ته ښه نه وکړي او هغو برنامو ته به هم هیڅکله لاره نه واروله.
همدا اوس وګورئ د څه ورته وایي، د ماشومانو منډه. تاسو نه ماشومان جوړ شوي مولوی صاحب. موږ درنه خلک یو، داسې کارونه موږ سره نه ښایي. نو هیله کوم چې کلی او زوی مې د دې لوبو نه لرې وساتئ. تاسو پوهېږئ او د تاسو منډې او غونډې.
بې شکه موږ تاسو ته او د ملک خیلو کلي ولس ته په درنه سترګه ګورو. موږ نه غواړو داسې کومه خبره وشي چې خدای مکه ستاسو د خفګان وجه وګرځي. زه ستاسو هیلې او خبرې د خپل کلي مشرانو ته رسوم. بې غمه اوسئ.
یوازې د بې غمۍ مسله نه ده، باید دا معامله یوې خوا شي، هغوی د نور خپل کلي کې بوخت شي او د موږ شیرزمان خان دې پرېږدي خپل ژوند ته.
ګورئ، ما خو مې زوی د دې لپاره لوی کړی نه دی چې پردیو ته ګټه وکړي، او زه چې پلار یم په تش میدان پاتې شم.
تاسو پوهېږئ او اولادم، زه کوشش کوم چې دا موضوع بیخي حل کړم د تل لپاره.
ولا زړه مې شیرزمان خان ته خفه دی. څه خوبونه یې لیدل، خو پلار یې شله دی وای نه. د تا خوبونه باید تور او سپین وي،
اغم زما په خوخه خو شیر زمان خان ځان ته یو فکر او پلان لري. ګومان نه کوم چې دومره زر خپل ماتې ومني.
خو ما چې څومره ولیدل او کتل، ملک اصغر خان دې ته په قهر دی چې ولې شیر زمان خان زموږ کلي ته ډېره توجه کوي. ملک نه غواړي چې زوی مونږ سره نږدې اړیکې ولري او زموږ کلی آباده کړي،
ځکه خو بیرته خارج ته لیږي څو له مونږ او تاسو سره اړیکې پرېشي، او که پاتې شي نو هم شیر زمان ته مشکل جوړوي او هم مونږ او تاسو ته.
ملک جنجالي سړی دی، زموږ له ځینو کلیوالو سره یو ډول کینه او عقده لري.
داسې ده چې مونږ او تاسو به د زوی او پلار ترمنځ دښمني نه جوړوو. مونږ او تاسو به خپلې چارې په ډېر تدبیر او حکمت مخکې یوسو چې هېڅ چا ته پکې زیان ونه رسیږي.
که ملک اصغر تر اوسه خبر شوی نه وي، له دې وروسته حتمان خبرېږي، ځکه چې شیر زمان د فرهنګي مرکز د جوړېدو او د ورزشي سیالیو په هکله په خپل فیسبوک او یوټیوب کې په دې اړه یو پوسټ کړی و.
فکر کوم چې زما په تلیفون زنګ دی، صبر چې دا تلیفون مې د جبر وباسم. السلام علیکم ګلالی لوري، خیریت خو؟ څه دې ویل؟
وعلیکم سلام پلار جانه، مور مې وایي چې چای تیار دی.
سمه ده لوري، دا دې درزم، زه به دا چای راواخلم، تاسو کینئ.
اوهو مولوی صاحب، چای ته څه اړتیا وه؟ اسې دې ناقه ماشومان په عذاب کړل.
خیر دی، هم به خبرې کوو او هم به یوه پیاله چای وڅکو.
عارف جانه، زه خو والا چې ډېر ستړی شوم، یو څو دقیقې د جومات مخې ته دمه نه کوو.
ښه خبره ده اسف خانه، درځه همدلته کینه چې یخ سوری ده.
ډېره ښه ده، د هغې ونې سیورو ته کینو، ښه به بره ونه ده.
سمه ده، راځه. د هغه ده، زه خو کیناستلم، ته دې ځان ته ځای پیدا کړنو.
زه د دې څنګ ته دا دی کیناستم، زه به د واکسین دا بکسم وګورم چې څومره واکسین مې پاتې دی.
مه ورخطا کیږه، لا خو مو د یو کلي ماشومانو ته واکسین کړی.
ته صبر شه، زه یو عکس واخلم او د ډاکټر صاحب واټساپ ته یې ولیږم.
ورته ولیکه چې د خوشحال خیلو کلی خلاص شو او ملک خیلو کلی ته ورسېدو.
سمه ده، خو یوې خبرې ته متوجه شوی او که نه؟
کومې خبرې ته اسف خانه؟
دا د ملک خیلو د کلي خلک څه بل ډول خو یو خصلت نه لري.
یاره رښتیا وایې، مګر د خوشحال خیلو د کلي خلک ډېر ښه خلک دي.
هو ما هم اورېدلی چې د خوشحال خیلو ولس ښه ولس دی، اکثره باسواده دي، روښان فکره دي.
بس نو خدای دې ښه لري، اوس به د دې کلي د ماشومانو غم کوو. باید کوښښ وکړو چې یو ماشوم هم رانه بې واکسینه پاتې نه شي.
په بیاد ارزانه ارزانه بې تاوانه، د میږو په وړیو د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوښو په نغدو پیسو ګیو. الی ماشومان راشه سودا واخلئ ارزانه دلی.
هغه دی غونچه ګل هم راورسېده. یاره څومره فعاله سړی دی په خو دې.
یاره رښتیا وایه، ته راځه را پاڅه چې خوا ته ورشو.
څه کار ورسره لرې؟ پرېږده چې لږه دمه وکړو، نه ګورې چې همدا اوس کېناستلو.
یاره زه خو ورغلم، راځه چې یوه خبره مې مغزو کې ګرځېده.
کومه خبره؟ د تا په سر کې تل عجیبې او غریبې خبرې ګرځي.
بیا به پوه شې، راځه چې خوا ته ورشو.
ته صبر چې د دې بمبې یخې اوبه وڅکم. عجیبې یخې اوبه دي، د دې کلي مې دا اوبه خوښېږي.
سلام علیکم غونچه ګل کاکا.
ستړی مه شئ، فکر کوم چې د ګوزانو واکسین لپاره ګرځئ. ښه دی، ښه کار کوئ، خدای دې اجر درکړي.
څه وکړو، وظیفه مو ده نو. او ته ګوره په دې کلیوالو څه شوي دي چې خپل ماشومان واکسین ته نه راولي.
او دوی سرزوره خلک دي، تل خپل اوري او پردی نه.
دا څه وایې غونچه ګل ماما، دا نو ولې داسې کوي؟
دوی کې اتفاق او اتحاد نشته، نه پکې مشر شته او نه کشر، دلته ټول په خپل سر دي.
ها ها، دا خو ښه خبره نه ده والا.
تاسو نورو خبرو پسې مه ګرځئ، لاړ شئ او خپل کار وکئ، نورو خبرو پسې سر مه خوږوئ.
ښه ده چې پوه دې کړو، راځئ چې درې واړه سره ملګري شو.
امر کوه.
درې واړه به سره ملګري شو، ته به غږ کوې چې ماشومان راتلل، ته به پرې سودا خرڅوي او موږ به ورته واکسین کوو.
بالکل مې خوښه شوه، درځئ چې ځو. راځئ
راځئ.
عاشق الله خانه وایم کور دې لږه لیډک شه. وګوره چې ملک اصغر خان ځان ته څه ژوند جوړ کړی دی. دا ماڼۍ وګوره، دا باغ وګوره، تا ګلان او بوټي وګوره.
او والله چې او په خدای ملک صاحب ځان ته ښکلی ژوند جوړ کړی.
نام خدا
خدای خبر څه سره وایې چې داسې پټې پټې خبرې کوئ.
اوهو شیر زمانه ته ستاسو د کور او باغ صفتونه مو کول.
دا جوړه توتیان چې ویني نو تل به یو ځای ګرځي.
ټول خلک ملګري لري خو یو ته چې نه یار لري او نه دوست.
خی مدخانه ووایه کنه څه ته راغلی امرو خدمت؟
ولا څه ووایم، خبرې کولم زړه غواړي. خیر نو زه به هم سل زړونه یو زړه کړم او خبره به درته وکم.
ووایا مه ډارېږه، ډار ته ضرورت نشته، بس خبره دې په ډاګه ووایا.
خبره داسې ده چې څه موده مخکې مې د ملک صاحب اصغر خان یعنې ستاسې د پلار په مشوره د شپې له خوا د ملک حضرت خان د اوبو وار پټ کړ او ستاسو ځمکې مې اوبه کړې. ملک صاحب اصغر خان یې په بدل کې راته پیسې راکړې.
ښه
عاشق جانه خبره یې مرداره کړه.
ولې غلی شوې؟ خبره دې وکړه.
اوس ملک حضرت خان او میراو په مونږ خبر شوي دي او شاید په قمندانۍ کې په مونږ عریضه وکړي.
وایم در په در شي بیا دې دوکه کړو.
وایا وایا کیسه دې وکړه، ما غوږ نیولی.
دومره چې د ملک صاحب دپاره خپه یم، خپل د عزت په فکر کې نه یم. که په رښتیا دا کار وشي نو مونږ به څه کوو؟
دا ته څه ګډې وډې وایې، زه خو دې حقو ایران کړم چې داسې ده. ته په خپله ورشه او له پلار سره مې خبرې وکړه. زه مې د پلار په کارونو کې غرض نه لرم او نه خو راته د دې کیسې دروغ او رښتیا معلوم دي.
نه ولا که دروغ وایم، دغه دي دوه نفره شاهدان لرم، چنارګل او عاشق الله.
بد کوي، موږ هېڅ خبر نه یو او نه د چا شاهدان یو. دغه دی
رښتیا وایي، خوشې بد کوي، موږ د څه خبر نه یو. موږ یاسې په چلو په دوکه تغلته راوغوښتلو او اوس په ګډه واډه سر دی.
والکه احمد خانه، تا خو به اول خپل شاهدان پوکړی وای، بیا به راتلې. خوار شې
احمقانو، ګینې تاسو راسره نه وای، ولې منکرې گئی؟ اے دروغ جانو،
نه موږ هېڅ خبر نه یو.
دا ته څه وای؟
والکانو زیم احمد ستاسو ملګری ناسوانی مرا سره کوي.
کوم ملګری؟ ها کوم انډیوال؟ هماغه چې کولنګي چرته را نه پټ کا، هماغه چې ډول درته مات کا، هماغه چې ودې زبرولم. او داغه ده وزرا باندې غلا واړه ولا.
شیر زمان خانه زر اختیا ویم، دوی دواړه له ویرې درته دروغ وای.
خا خا چې داسې دا لږ صبر وکي، هغه د پلار مې راغی، له نږدې به ورسره خبرې وکړو.
کومه ده؟ چیرته ده؟ همت خان همدا دې د منډې وخت دی، ځان وباسه چې خبره مرداره شوه.
الا چې وتښتېده، ودرېږه، چیرې لاړې؟ لاړه
واله کچنار ګل احمد خان، مصیبت خان خو په تېښته بریالی شو. وی وی وی
تاسو دواړه مه ډارېږئ، کینئ غلي کینئ دلته.
شیر زمان خانه ولا چې موږ دواړه په هماغه شیبه پښیمانه شولو، بس یو بد ورانه وشول.
احمق شلو، کنه نو دومره بد خلک خو نه یو، او موږ دواړه یې دوکه کړو.
ځه خیر دی، اوس چې هر څه شوي شوي دي، خو آینده کې ډېر پام کوئ. ستاسو او ستاسو د کلیوالو د کور ودانوي چې دا خبره مو رسوانه کړه. زه اوس په کومو سترګو خپل پلار ته وګورم؟ ولا چې ډېر بد کار شوی.
زموږ کلیوال ستا لپاره له دې خبرې تیر شول او خاوره یې پرې راواړوله.
پوهیږم، کور یې ودان،
موږ ټوله ته ګران او احترام درته لرو، ستا لپاره له هر څه تیر شو.
رښتیا اوښه دی، شیرزمان چېرته دی؟ لکه چې بیا دای د خوشحال خلو کلي ته تللی دی.
غاړه دې مه بندوه وسړیه، خپله کوټه کې دی څه شی لولي؟
څه شی لولي او که له موږ سره له کېناستونه تښتي؟
څه ووایمه، ورته په خپلې وګوره. ای خدایه، زه خو ورته ډېره خوشحاله وم، زوی مې له ډېرې مودې وروسته کور ته راغلی دی. خو تیر ټوله ورځ زوروي او نه پرېږدي چې په خپل زړه کار وکړي.
واه واه، اجازه ورکم چې هر څه زړه وغوړي هغه دې وکړي. که په خپل زړه کار وکړي د ملک خلو ټول کلی به خوشحال خلو ته په توفا کې ورکړي، پوه شو؟ که نه
غلی شه چې راغی. راشه مور دې جار شه زویه، ولې ورته کوې؟
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ولکه ته ولې له موږ نه داسې لرې لرې ګرځې او دروازه ولې ټکوې؟
پلار جانا هر څوک چې د هر چا خونې ته بې له ټک ټک نه دننه کیږي ښه کار نه کوي، باید یو غږ وشي.
زویا مور دې جار شه، کینه چې خپل د باغ میوه درته راوړم، چای خو تل څکې.
ژوندۍ اوسې مورې، سمه ده.
خدای دې عمر درکې، دا دې زلاړه.
او نو د څو ورځو مېلمه یې، هسې هم له خیره سره بېرته خپلو درسونو ته روانې.
هو پلار جانا، په تا خو خامخا ځم، بس لږ څه کارونه مې پاتې دي، هغه چې خلاص کړم بیا ځم.
سمه ده سمه ده، بس ته دې هم کارونه خلاص کړه او لاړ شه، د کلي کور کارونه ما ته پرېږده.
هو رښتیا پلاره، زه خبر شوم چې احمد خان ته دې پیسې ورکړې وې چې د ملک حضرت خان د اوبو وارغلا کې او ستا ځمکې اوبه کې.
لا حول ولا، چا درته دا دروغ ویلي؟
چا ته دې چې پیسې ورکړې وې او په چا چې دې غلا کړې وه.
یاره همت مصیبت، ته ډېر بې عقل سړی.
پلاره دا دې ښه کار نه دی کړی، تا سره دا ډول کارونه نه ښایي.
زویا ته د کلي کور له ژونده نه خبره یې، ځینې دا ډول کارونه په قصدي ډول کوي، پوه شو که نه؟
پلاره دا خوشی بانی دی چې ته یې کوې، هسې خو ملک حضرت خان هم ملک دی، هغه خو هېڅکله داسې غلط کار نه کوي.
چپ شه چپ شه، د هغه نوم د ما مخکې مه اخله، ته هغه ته ملک وایې، له هغه نه خپله ښځه هم ولاکه وډاره شي، کلیوال خو لا په ځای پرېږده.
تاسو ته څه ووایم پلار جانه، دا ډول بحثونه تاسو سره هېڅ ګټه نه لري.
چې داس ته د ما سره هم دا ډول بحث مه کوه، له خولې دې د شیدو بوی ځي او د یو ملک سره لګیا یې بحثونه کوې. د خوشحال خېلو خلکو درنه بې عقل جوړ کړی دی، بې عقل پوه شوې که نه؟ او ګټه درنه اخلي.
ما هیڅوک هم نشي دوکه کولی پلار جانه، ما ځکه له هغوی سره مرسته وکړه چې هغوی د مرستې لیاقت لري او په قدر یې پوهیږي.
زویا د میوې قاب واخه، دارو دي شه.
مورې زه مې د پلار جان په خبرو موړ شوم، پلار ته مې ورکړه چې نوشه جانې کې، زه لاړم.
او سړیه دا څه شروع دي کړې ده، ولې مې زوی حق نه حق ځوروې؟
هغه په خپله د ځان دښمن شوی دی، زه ورسره کار نه لرم، پوه شوې که نه؟
دا خو به ښه وي چې زر تر زره بېرته په خیر سره لاړ شي، چې د دې جنګ و جنجال نه خلاص شو کنه.
محترم اوریدونکو، تاسو به په ډرامه کې اوریدلی وي چې زموږ سیمې ته د واکسیناتورانو یو ټیم راغلی و، څو د شاوخوا کلیو ماشومانو ته واکسین ورکړي. تاسو خبر یاست چې دوه څاڅکي واکسین ستاسو کوچنیان له تلپاتې معلولیت څخه ژغوري. که غواړئ چې کوچنیان مو تل روغ او صحتمنده اوسي، نو خوراک، څښاک او واکسینونو ته یې پام وکړئ. تر بلې ډرامې مو په لوی او بخونکي رب سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي ملمه
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دوو کلونو زیاته موده کیږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبري کړې دي. په پیل کې مې پښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او تاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټول د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلی شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله زندگی هم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بی بخاری او بل د سونګ لرګیو نه باندې نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځه لس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅي او خپل د روزمره یا عشاوې باته په باندې کوي. بعضو چا چې د چې اول خدا ټول په کړی کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دا چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه دلودله، کورونه خپل خرڅ کړی دي، ا دې پلان نکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې واغې هم خرڅه کړی ده. نو اوس پلان باقی مانده موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ازار مړکو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوې باته وکړو. نر خونه واته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډیره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډیر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتی تښتیدلی یو. نور حیران پاتې ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي. او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دې ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تم توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي، دغه خپل پیسې دې ما ته راکړي، نور هیڅ شی موږ دې نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، د بدبختۍ زندگی ته نن پیګم چې دا باز خلک بدینه لذت لري، دا زموږ زندگی دا چیغو زارایو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویل چې اکثریت د شي متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې مګوري او زمونږ افغانستان خلک یې مګوري چې انسان سلویخ کاله خدمت کوي دې خاورې ته او بیرته خپل حق نه ورکول کیږي. په یونان باندې موږ دا دوه کاله انتظار وشتلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیسته مولوی صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځي که اداري امور ته اداري امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وای تاسو منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دی موږ ته وایي چې تاسو امنو، زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چارو وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چارو وزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده. نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکی او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډیر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پریږدي امیر المؤمنین ته چې زال تلاشم، ما څوک پریږدي چې زار رئیس شال وزارت الله سب ولی پډیر مانو بتونی ورې شبال وزارت غی شرفند نن ما ته حکم راک وی می وړ وزارت غت اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلتا نظمنګ دو کال د سرګردانی ګان تیر شوی ولې تر سره نتیجه منفی ده مونږ ته چات مونږ ته حقوق نه راکړی شوی
یو ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه په دې ټولنه کې تاسو کړه نکله سره راغونډې ری د زړه خالص سره کوي پر کوم مسایل زیاتره وخت تاسو په خپل کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کیږي
مننه زمونږ د ټولنې خو یګانه با سم دغه د چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کیږي او چا تلار شو چا تاریخ وکړو کوم ځای تلار شو ځکه دغه زمونږ ټولنه چې دا ټول اهل د قلم دي دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوی په دې ټولنه کې شامل دي چې چا تلس کاله چا شل کاله په خارج داخل کې دی تحصیل کړی ده هر یو دیرش کاله پنځه دیرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده نو مونږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامی چارواکو ته ورکړ شي ولې دا کار مونږ کړی ده دا یو سیاسي ټولنه نه ده دا نه دولتي ټولنه ده دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چاته لاړ شو او څه وکړو ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چانه دی ورکړي ځکه چې دا فغان باسو مونږ چې مونږ ته معاش نه راکړ شوی ملل متحد تمام مراجعه کړی دی مورد کې هلته هم چا اجرات نه دي کړي اے ڈبلیو پی ته ورغلي هلته هم چا اجرات نه دي کړي هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه وکیل دې گذر چې زمونږ منطقې ته راشي نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري نو چې هغه کور ته راننو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه ور ور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود هلته زه یو شخصیت وم هلته اهل د قلم وم ما وظیفه درلوده دا فرش د هغه د ماته راپاتې ده د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم هېڅ شی نه دي پاتې نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو ولې چارواکي مونږ ته تر اوسه منفي جواب نه درکړی مونږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده مونږ یې درکوو درته دا ستاسې حق ده مونږ یې درکوو ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تر اوسه نه در راسپارل شوی
څنګه صاحب د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ مثلا کله چې بیکاره کیږي په کوم مسایلو باندې ځان مصرفه کوي مطالعه کوي تلویزیون ګوري څه کوي
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم اقتصاد چې قوي نه زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو ده ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي یا به امونه خرڅوو یا به کیلې خرڅوو او یا به پکې مڼې خرڅوو نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي وایي ته سپین ګیره نور بل شی خو زموږ لاس نه کیږي ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي پخوانی فرهنګ پخوانی کلتور دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځته ځکه چې څلوېښت کاري انسان تجربه کاری ولري هغه سره ډېر موضوعګانې دي اگر چې د وطن در ټولو سره د موږ د وطن در دا اوس هم را سره دا وطن موږ نه خوشی کړم دلته ورته پراته یو کپوري که په هر حالت سره ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصاب باندې کیږي مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پیګو په خبرو کول موږ ذاتي نه پیګو ځکه چې وایو یو څوکیږي دوه ډوډۍ کیږي مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاوت پیسې نه دی راکړي نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په پمدغه باندې دا نه قلم راخشتلی شو نه مغزه په ځای دی حتی موږ د سیروانی تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتی غلط او ځکه دی انسان اقتصاد چې ضعیفوي نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبری کې هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو
بلې څنګه سه په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي چې اولادونه لري لمسیان لري یا کډواسیان لري دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه هغه په خلو کې خندا نه ویالته ځکه دغه حقوق تر څه کولای اولاد د تعلیم او تربیه نه شي کولای د فیس پیسې تاسو سره نشته ده د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي ټول شیخفانی دی دا ټول په شکر مرز دی وینې وړ په مرز دی ملا په درد باندې دی زنګونونو په درد باندې اخته دی ټول کاغه واګره وانه وسیږي نو دا حتی دی دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي یو لابلاتوار ته چې ورڅو دا ول ز خپل زماغه لابلاتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپے معنی کوي زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم ورته ځکه پیسې نه لرم ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپے باندې خالی لابلاتوار پیسې کیږي موږ د دوی پیسې هم نه لرو زموږ اولادونه د څه کورنۍ او د آزاد کورنۍ مل لاس ورکړي بې دوانه ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانه ته ویسي یا باید خارج ته ویورسي ولې متاسفانه اول ز خپل کورنۍ د څه زما کډ اول د اختر مړسوله پیسې مانه دلودلې چې دا ما باید لوکس شفخانه ته وړي وای دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې الته بستر کړل ځکه چلته پیسې فیس دا شې ناخري نو په غلطه په حق ورسېدل نو دغه سي د هر چا پلار د چا ورور د چا زوی د چا مسای دا چې بيدوي له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د خوینې هیڅ کار نشي کولای نه غریبي کولای شي هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچي باندې واچو موږ خرڅ کو نو زموږ ژوندۍ په دې حالت باندې ده
بله ممکن دا اوسنی چارواکی یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی نو تاسو شکایت ولې کوي
دا موږ مسول خو ما خو دې کینی کنه ما دې یو څوک وغواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې ورور موږ دغه پیسې نه لرو دغه 100 روپۍ ستا حق د ما سره زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم د لاس ته پاتې ولې دا موږ سره منو کنه اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري موږ خو څوک نه غواړي او مرضی هم نه غواړي چې ورور کار چیرته چیغي وو دی وزارت مخ کې خو دې عقل سړی یو سپینګیری دا زړه تحصیل کرده چې د وزارت مخ ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو هدې اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده موږ خو یاغیان باغیان نه یو موږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو هر امر چې کوي موږ یې منو ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند دولت دی راشي ماته دی وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو زمونږ پیسې دلته کنګل دي دغه مشکل موږ لرو نو موږ خو انسانان یو موږ خو مکتب ویلی موږ تحصیل کړی موږ وظیفې زده کړي نو موږ خو حوصله کوو موږ یې منو کنه خو دا خبره هم نشته ده کنه خو چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي بل خاصه قناعت نشته ده اصلا اوس هدې اقل زمانه یادیږي زه اوس خپله د ټولنې مشر یم نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته الته چې بیا ورسنو الته موږ ته قناعت راکړي موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل د اوس خو دی موږ ته یګانه علت دا ده چې تاسو موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظور شوی په 1402 کال کې موږ ته وایي چې تاسو 5 میلیارد افغانۍ منظور شوی دي نو زه دا وایم چې دا منظور شوی دي توشیش او نو بودیجه خو هم امیرالمومنین منظورې بل څوک صلاحیت دي بودیجې نه لري نو بیا مشکل په چی کېده چې توزیع نه شروع کیږي ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي تر جوزا باید ختم شي ځکه دا کلنۍ معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو لارې نه حل شي دا موږ سره منو زه په دې پیغام چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي نو دام زمانه مو سره ولې دی کې به جهانی ټولنې ځان خاموش کړی دی جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمن سب ته بلته ولې وو ته جهانی ټولنه هم زموږ غږ نه اوري ورو دغه پیسې چې وسالته کنګل دي خو زه پیغام حمایت دی پیسې پولی ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې نو دغه پیسې چې د فیل لپاره برحالو نه د تقاوت په نامه وځ کیږي دغه پیسې چې راټول شي هم د متقاعدینو معاش کیږي هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده نو مشکل زمونږ دا کړه چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي دا د موږ دولت ده موږ یې رعایت یو رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي یو ځای کې موږ راټول کی موږ ته د قناعت راکړي موږ اهل د قناعت یو موږ هر موضوع سره منو په قسط راته راکړي نیمې دې راته راکړي خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته موږ یې ورسره منو دي کې موږ هیڅ نه مخالفت نه کوو موږ نه بغاوت کوو نه چانه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې موږ راو غواړي موږ ته قناعت راکړي ولې مشرانو سره زه خپل تر تلم دغه اکثریت وزیرانو سره موږ ټولنه ټولو احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران اسي او دا تاسو مسلم حق ده دا موږ درکو درته وای هغه فارسی کې متل دی بتنګ اومد بجنګ اومد نو موږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت کړه موږ یې منو منګو سره کوم باغ نه لرو سره هر امر خدمت چې دغه وسم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی کور کې وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکی خلک دي ټول پانتولو نه ویلي ټول لسانس ټول ډاکټر لري په حساب د نظامی د تر ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پیلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دینه باید استفاده مو شي خواته به یو دوه روپۍ ماشوم ورکی ورته نو د څه مونږ نه کو چې مونږ وو چې مونږ امارت اسلامی نه منو نه هیڅ وخت دا خبر مونږ نه کو مونږ د امارت اسلامی مونږ رایات یو د زمونږ مشران دي مونږ دې ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لک شفقت وشي نور شفقت زمونږ چیرې چې د زمونږ خپل حقوق درا کړی شي نور خو مونږ اضافي نه چوکي غواړو تیر رقم بل شی غواړو فقط د زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانت پیسې دي په دولت باندې زمونږ قرض ده دغه قرض پیسې چې مونږ ترا کړی شي نور مونږ نه هیڅ څه مشکل لرو دولت نه شکایت نه کوو امارت اسلامی نه شکایت نه کوو د امارت اسلامی خواته مونږ پراته وي دلته شیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي مونږ دا په ځان باندې منلې ده او په خپل کورونه کې پراته یو مونږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
څنګه سره پر دولتي څوکيو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا وسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي
مننه صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو او دای موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملی بڑنه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هتا یو په فرمان مو اخشته ده شورای وزیرانو پریکړه کړې چې دغه متقاعدینو نه باید بل مقطع استفاده وشي مګر تر اوسه پورې دا عملی بڑې نه نیولې فرمان صادر کړی ده دا موږ ته ژمنه شوې ده او د کې دا خکارم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل ده چې دا خو با تجربه او مسلکی خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خصوصا نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو د سې عملی بڼه تر اوسه نه دي چې زمونږ متقاعدین د سې وی چې را دي شي
د غوستونز ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور اوید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی ترغړی دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه ور د غوی په مقابل کې ادا کړي دوی خپل د اقتصادي ژوند څنګه مختوړي
ته باور کوي چې یو انسان اتل سکاله مکتب وي او سلويخ کلم وظیفه اجرا کی او د یو کراچی لاسی کراچی دي کنه یو خدای مو غټه کراچی دي دغه توان خونه لري نو اکثریت از ته 50% پینځه قوتي سیګریټ او پینځه بوتل او بو یو درې بوتل نشابی خي دا خرڅي چې دغه ټوله د 200 روپۍ نه کی یاد دي ګټه بچي ولې پدې کې مصرف ده یو تعداد ګدای هم کیدام زده ته ما چې دی ګدای په حالت کې باندې هم شته ده کته چې ویډیوګانې واړی به زده ته لګم ګدای تم خلک مخسوی دي ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان دي دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته دي خپل خپلوانو نه یو واو اخیسته ده هغه بیا مستی خرسي بیا شوم بی کی هغه خرسي دی فاميلی اش په دی حالت سره کوي یعنی ما د تمخ خیارز کو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار دا خو ډیره سخته خبره ده په خار کې ووسیږي د کور کراونه لري نو دا خو ډیره مشکله خبره ده ګور مخته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې بل الوی ضربه مونږ ته را رسیدلې ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یای کمزوي په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به وي ولی باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غړي دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نوی کیږي دلته یو ته دا موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچانو اکثریت متقاعدین اولادونه وظیفه درلودلې هغه وظیفه هم ټول په کور باندې هغه ورته ناشې دیږي جنجال مور په غاړه ده او بل ته متقاعد چې د غټول عمرات د ماش په خاطر کړی کزوی ته کوژده کوي و درې د کلنې ماش په وخت زبې مزوی ته کوژده وکم او کچيري د چا قرض پیسې ورته وي چورو پرو درګه چې زدا ماش به واخلم تاسو په قرض پیسې درکبه دکاندارانو قرضدار دی فعلا لپاره متقاعدینو ته سوګه یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکي وای چې ورور دا یو کال کیږي تا به زما پیسې وړي دي قرض نه راته راکوې، یعنی هلته مونږ بیا به سوي وو د باندې توهین و تاخیر ده د چا نه به یې پیسې ولا چې قرضداره ده خوښ در غواړي که نه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هېڅ زندګي نه ده چې مونږ یې تېرېو دلته، نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغسې ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرضه کوو چې متقاعد د مرګ احساس کوي، نو چی پاتې دي دلته؟ قرض څوک نه ورکوي، هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دوکان لري، نو دا متقاعد یا ورور ده یا ماما ده یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواری هم قطع ده، ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی هر یو سن رسېدلی، دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته، نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپېته اته شپېته هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی د غلولې شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سندې اته شپېته اووه شپېته کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډک هم ده. دلته مخکې مې عرض وکړو چې د زنګنو درد دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به یې ضعیف وي، غوږونه به یې کاڼۍ. نو دا مشکلاتو کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې ده ګوره، دا تقاعد چې ده د خلفای راشدین ده په دې خوا، دا ده ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو یهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند د دولت و. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، صحیح ده نوم به تغیری داود خان را په دې خوا، ول زه خپله په دې نظامو کې مولې دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده، دا نه حرام ده نه بل شی ده، دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې. په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې ویلې، همدغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به ویلې تخصیص نشته، کله به یو شی ویلې، ولې توضیح کړه؟ زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې، هغه هلته به بودیجې باندې وي، خو بالاخره هلته دونه وه چې وره خرج به مو کوو، بودیجه به منظور شوله، پیسې رسېدلې، ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې؟ بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره، د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي، ریاست جمهوری ته ځان کاندي. محمود خزافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده، ولې برعکس ده؟ او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین، هغه زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته، ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه را رسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه موږ نه غواړو، نور شیان هم موږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکې ولکې دا ماش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي، ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي، له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، موږ خپله تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زموږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکه نه ده، علم تعلیم قلم له موږ نه ختم شو. نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تېرېږي؟ نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي، یعنی مشکلات بې حد و بې اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه هوارېږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده، په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي، چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو، موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي، موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو، نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکوي، موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت یې لرو دلته، او ستاسې رعایت یو موږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو موږ، نور به نو څه ووایو؟ نو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته، موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي، نو الله دې تاسو به عزت لري، ډیره مننه، خدای دې عمر خوان کړ.
د آزادی میلمه.